السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکو لري د امره مستثنا وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډې د بندو دروازو تر شا شوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوی. ازادي رادیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او پر راتلونکو خبرونو کې تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپل خبرونه پیل کړي. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو لقبله بند کړې وه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنځشنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي د راډیو خبرونه د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوی د صدای بانوان راډیو مشر ناجیا سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لک تر لګه و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشزاینو بهر لګیدلی او چاته یې مرګ ژوبل نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جماعت کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ خوداب شوی دی. خوداب ورمش په هغه مهال پیل شو چې اسرایلی پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اژانس وایي لک تر لګه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرایلی پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلی دوی د عملیات د دې لپاره کړی چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقې یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته یې بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بې دندې شوی میرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته خبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره داسې ده چې د مشهود ملګرو ملتو سازمان کې داسې یو که اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي تر نار نارینه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینهوو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنګي الوتکو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټول گته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منی رازو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبا وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنۍ شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د ده په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقونو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې وروستي غبرګونونه څه دي، تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکي او شاتک بللې، ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي، له ټولنې څخه د ښځو انجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي، ملګری ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هیرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیالې امینی محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دای د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهار شنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
و موریدل چې د طالبانو هغه حکم ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندوی بنسټونو په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو خزینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې یوازنی کس هغه شو دي.
شیرینا محمدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړی وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینه محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغې ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي، افغان میرمنو ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
روسته لدی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموږ ستونزې ډېرې دي، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډېر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډېره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي، خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلدرن د ناروې او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلد ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولای په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی او دوی ولې پرله پسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او غبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اسی دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړې دي د افغانستان پاکله، خو په خواشنۍ سره دوی په قاطع په خوڅ توګه پنځم فصل یویشتمه ماده یویشتم توکې نه ګټه نه ده پورته کړې چې هلته یو قاطع تصمیم ونیسي د افغانستان پاکله پریکړه وکړي، او دوی دا پریکړه کله چې تثبیت شي یا پریکړه وسي د اقل دغه 193 هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلی سي او فشار واچول سي دا عملي جنبه ونیسي. خبر خدا سے تھا چھ د مشو د ملګری ملتو سازمان کې داسې او کو اصول یا قاعده نسته چې مثلا خزه کارت په نه خود سي تا نه په خود سي، نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق کړي اعلامیه د حقوق بشر چې په 1940 کال کې د یو قطنامې چې دستو کې لري جوړه سره د خپل ملګری ملتو سازمان لخوا د تایید هم سره، نو بنا په دې اړه باندې دوی باید خود څه قاطع
مارش سے پرون په یو اعلامیه کې چې د یونما له خوا خبره شو راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استاد له طالبانو سره په خبرو بوخت د دغه راز امنیت شورا هم دغه دینن سره جرګه شوی غړي او غونډه کوي. دوی عمل انس کولای شي، آیا طالبان مجبورولای شي یا فشار پر راوړلای شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګری ملتونه او نړیوال پر اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګورنن د خپل د انټونی بلنکن حمله انټونیو ګوتریس سره کتلی دي، او دې خاطر د خپل امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خوشنی څرګنده کړی ده. سیما بهو سم عین ورته هغه کړه ځکه هغه یو چارواکی ده د سکرټریات د معاونیت کې. نو په ټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال په دې باندې خواشین دي. نو خامخا دوی خپله وایي چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي. مرستې چا ته راځي؟ ملت د افغانستان ته راځي. که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کښېننه وو، دوی ته به خپل حقوقو امتیازاتو معاش ورکوو، خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې، تاثیرات به وضع کېږي، انزوا حالاته به ځي. که هېڅ نه سي ملګرو ملتونو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیر معاملت سازمان ملمتر یونما دفتر که دا وتړي، خو دا د طالبانو یا د مرد اسلامي دپاره یو ډېر لوی
بله
انزوان خلاصون و نړیوال
معرف صاحب او بخی لپرون راهیسی هم دغه تحلیلونه کیگی چه دغه گام چه طالبانو اخیسته نه یوازی دا چه افغان میرمنو او دغه راز ولست زیان رسی، بلکه طالبانو ته هم زیان رسوی. د طالبانو کوم اوسنی تعامل چه دی د سیمه هیوادونو سره؟ غیر رسمی تعامل دی، ډیر نازک دی. څه فکر کوي طالبان هم دغه حساسیتونه درکوي؟ ولی له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه، د سیمې له هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه، سره له دې چې دوهې تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي.
ګوري اصل خبره دا ته ستونزه دنه په افغانستان کې ده. په یقین سره ویل ستونزه که څومره موږ کوم اړیکه لرو، تماس لرو، نوی تر 15% سل نه پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري، د ښځو د کار غوښتونکي دینجر د کوانزویو د بیا پرانستو هله لري. یعنی غواړي چې ملت خدمت وکړي، غواړي زمامداري حکومتداري وکړي، خپل تاریخ پرې، خپل نسل دپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري. په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي، یو څه طالب څټي د همدو ته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته، د طالب د تاریخ بدنامي ته، همدا د افغانستان هویت د بدنامي دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چیرې دوی استخبارات کوي کې دغه ډله پیدا کړي، تاریخ ته د قضا د قانون منګول کې وسپاري او دغه نوره ډله ځان ستاکي، خو دا بغه لږه خو دوی بقام او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو دومره اخته ده، ملت او ضرورت لري، دا هم بندېږي او دغه لاره چې خلاص او نړۍ سره اړیکې وي ادقل او سدر نوي هیوادو سره نړیوال سره، دا هم پرې بندېږي. نو بیا څه کېږي؟ هغه وله دوره کېږي او بالاخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پنځم فصل او څلوېښت مادې پر بلا مجبوریږي.
سلامت سي مارې
صاحب، سناریو 2001 کال داتې
کور مو ودان. ډېره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکي او د غرض افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د سیمې یوه موضوع، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له فریدې سیاله اور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استول لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود خار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی موږ په بخمود کې یو او دا خار دښمن نه دی نیولې، خو هغه په خپل خبرو کې ویلي چې چرته لدی خار شاته کې د اوکرایني سرتیرو د ژوند د ژغورنې په مانوي نو ممکن نه ده چې شاته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. خغل زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MiG-29 جنگي الوتکې ورک، او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم ای جی 9 الوتکې چې اوکراین ته لوړاندې سپارل شوې د شپږنورو الوتکو سره به شمیر 14 ته ورسیږي. د پولند ولسمشر ویل موږ فکر کوو چې د الوتکې به ژر انتقال شي. د دوه د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې د اف 14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پریکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنگټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیز ډيري برخي اوسمهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ویني مرکزي بانک وایي پروانې روجې میاش کې د ویني لکمخت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسی وګړي بیا وایي چې د غلطه د ویني د کمخت سن ځایوازي د روجې په میاش کې نه بلکې د ارتیا پر مهال ډیر زله ور سره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې ور.
بالکل په شپخانه کې ویني نه و، د موږ خپلوان نه ویني را ته پیدا وسله، ماته ویني را کړو د ماجمن بیا خدای دې بهاره را کړ.
نو مې زرمینه ده وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې لکه مخ سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړي نږدې و چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د مال ډیره خوندي درلودله، بیا ځم عملیات هم سوم شخ دي شفاخانه ته نسوتلای، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه و، د موږ خپلوانو نه وینه را ته پیدا وسله، ماته وینه را کړو د ماجمن بیا خدای
دوباره راکړه. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جرای وه چې هغه مایوب هم وه او بله وینه کموله د دې وینې ګروپ و بی آرش مثبت، متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ بیچاره ختمه شوه. دا رقم ځای وډکه و ماشوم و راته کلن بو هغه وینم کموله، متاسفانه چې هغه خپل ځان لاسه ورکړ حالات ته وسپارلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د تر خځې د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون په هلمند کې علاج ممکن نه و نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس د روغتون ته مراجعه وکړه. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه په دې وخت کې وینه پیدا نشوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مل الله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوي چې پرختون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشټون پاک لای کړی دي. د طالبانو حکومت د وینې د مرکزي بانک رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نو موري ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمنګ بازي هوادوال په دې ډاریږي چې ته موږ وینه ورکو نو ناتوان کیږو، ضعیف کیږو، په همدې اساس موږ د تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم غړې په کوم شمیر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلی صادق پاک لازم پوښتنې ځواب نکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې ووري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام هم لیا ده مباسي ستاسو پیغامونه او ستاسو پر پیغامونه جوړ پروګرام دی. اوس راځي ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو په تاک بندیز لګولې دی. د غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پر خزو لنور غنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکور بهر په پارک لرون کو رستورانتونو کې د کورنۍ په یو ځای ډوډۍ خوړل هم بندیز ولګو. د هرات اوسیدونکو مرجان وای د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژې مات لپاره ل کورنۍ سره یو ځای رستورانت تتل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې ورسته لدې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړل اجازه نه لري.
د امر بالمعروف ریاست د هرات ټولو رستورانتونو ته ویلي چې خزې رستورانت ته راتګ اجازه نه لري، ان د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره ویلي که خزې مو پری خودي متخلفینو سره جدي چلن کیږي. اوس د روژې میاشت او ډېر کورنۍ شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس خزې اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکو زیبا وایي خزو ته خو لا پخوا هم اجازه نه واخو، اوس د کورنۍ سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللی.
هرات کې خزو لپاره بندیز ډیر شوی، ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولی رستوران ته لاړ شي. پخوا یوازې خزی په عذاب کولی، یوازې رستوران ته نه پرېښودلې. اوس یې د کورنیو پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپله تېره شپه له خپلې کورنۍ سره رستوران ته لاړم، خو ویلې د کورنیو لپاره بند دی.
په هرات کې د یو هوټل مسؤل چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه، کلا
مخی اسلامی امارت ویل خزی دی له محرم سره راشی، اوس وای د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت همدا سي دوام پیدا کړي کیدای شي او یا یا تیاسلنه رستورانتونه بند شي.
رستورانت بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم د موضوع تاییدوي او وای د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس خزې د کورنۍ د غړو سره نشي تللی. د زیاتوي
دا خلک نه روښځي ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علایق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کی چې هغه ډیر صحی ولري، شکل د پارک ولري، په دې وکم باید منع شي.
طالبانو وخت د رسیدو وروسته پر خزو او جون کشمیر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، لشپګم ټولګي پورته په خونځي پانتونونو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کول هم بندیز ولګو. کڅه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلی بندیزونه تل پراخ خبرګونونه راپارولې دي، خو طالبان لا هم د خزو پر وړاندې لخپل سخت دریزي شاته
هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته. دوی را ناری وایي چې د خوراکي توکو زموږ محصولونه پورته کړي دي، چې ارزانه شوي دي، چې ارزانه شوي، خو دلته موږ په ارزانۍ نه یو پوهېدلي. یو چاري اکرومۍ د روژې مبارکې مخکې په 150 افغانۍ و، اوس په 70 افغانۍ دي. تر یک ایک ډېر ګران دی، تیل، غوړي، د خوراکي ټول شیان ګران شوي دي. دوی وځو چې څه د محصول پورته کړي. دوی ناری وایي موږ د محصول پورته کړي دي، چې ارزانه دي، په ولا کده هیڅ په هیڅ وس رسیږي نه. د مسلمانانو سره مرسته ستانه شي، هیڅ شي نسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هرزو هلی می ورور دا چې موږ ماهیبینو سره دا طالب چرواکی ول د چمنو کې چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخړل. ورور د نوی کال ماشونه تر اوسه نتره ول کړی. موږ بارته چا مو ورور د موږ ماشونه ول دوی مستخوري دا کارونه د موږ سره نه کې موږ د محللونو ټولو هرزو دغه چې دغه موږ ماشونه د دوه کال دم بترک د نوی کال دم تر اوسه نه درته ول کړی ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام زمانو عبداللہ د هلمن ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمن ولایت د کمینوی شونځي چې پرانستل شوی دی، یعنی مکتبونه، په دغه کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوی شونځي پرانستل شوی دی، شپږ میاشتې و میاشتې وسولې، تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمانو کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یو پلا هم راغلي وي، نو هغه ډیر وخت تیر شوی، تقریبا څلور میاشتې کېږي. نو نوی کتابونه وشا نه دي ورته راغلي. شاګردان تر اوسه دغه ځ به تعلیم پاته دي، مکتب ته راځي خو تعلیم نسته. او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکلات سته، چې پنځمه میاشت دا روانه ده، استادان ته معاشات نه دي ورکړل شوي. نو زما د ازادۍ راځي د کارکونکو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه مې ده چې دا غزمش خبرې تر نور لوړپورو چارواکو سی ورسي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زمو غاغله ازادي رادیو نه او ری تاسو هم کولای سي چې خپل پیغامونه راولي گی مګي ازادي اوریدون کې پروگرام کې درته خبرو او د غراز د خبري خبرونه په پای کې وړاندې ازادي اوریدون کې پروگرام لیا د ما باسي تاسو پر پیغامونو جوړ پروگرام دی هله د چي وای وري اوس نه نیمه بجې دی په مکړی لاندو خبرونه ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې خزې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او خزو او نرینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیزونه وڅیړل. ملګری ملتونه وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان خزه د کار اجازه نه لري. تر اوسه د امنیت شورا د غونډې بحثونه نه دي رسنیز شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان محلي راډیو بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د خزو لپاره ځانګړي خپرونې لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرولو لقبله بند کړه. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د سختدریزو پر یو پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سختدریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. او فلسطینی ملیشو په غزې تراړه کې 13 شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لک تر لګه و توغندي وشتلې دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د اسرایلو د پاوس په حواله ویلي چې دا توغندی لمیش ځایونو بهر لګیدلی او مرګ جوړه نه لري. دا بریدونه داسې مهال کې چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ اخو ډب شوې ده.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او د غراز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتی پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښه لګولي قران کریمونه هم څه پښه کې سوي دي او دینی کتابونه هم پکې سوي دي او د عصري علوم هم پکې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل پال او مکاتبو ته اجازه ورکړي ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
سلام علیکم رودن اخی جوړی تکړه قلالي ده خی په خیر رورا کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول او سره چلن کوي تو چیخان وی سلاغان وی ور سره دی اولیه او مقصد موبایلونه ارس و نخلی لوکس لغړی را لګی دون ظلم خونه دې کار دزما اواز به تاسو نشر کوي نړیوالو ته بعد زده طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنی ازادی راډیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګری و. دا د ترکیې پولیسو وویشتل وروره اته نفر و درې دا دي او پنځه نور دي. هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه یې په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې دا زموږ غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان زموږ ستاسې په هیواد یا زموږ ستاسې په همسایګان کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو، نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دوکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی و بره په څو ده، دی راته په ځواب کې وایي وایي په 80 روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره، دا خو ابله ورځ لا په 80 روپۍ و، نن ولې په 80 روپۍ؟ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه، خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډیر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډیر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې، خو واوره وورې له پرون د شپې راهیسه تر ننه وورې 12-13 ساعته واوره وورېدې، 2 ساعته باران ګورېد، اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول خوشحاله دي، خو وطن یې ډېرې اوبه کو چې نور خطر شی پېښ نه شي، خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوري دي. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادیه د تاسی د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دا راته فعال کی. والسلام.
دا زده راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړی او د صحت جامې پرتن ولرئ. بعد سلام نه د افغانستان د پزور شوی حکومت هغه مشران لړپوري خلک لګه اول ماوین شو سه دویم ماوین شو داس وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډو ودګان شو. زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې الته زندگی کا چې دلته دې ځنه وتښتید او په لکونو په پوزي به سرنوشت کا به سرنوشت پرې خوت. دا به خدای له ځواب ورکړي او بیا چې افغانستان راضی او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته ځواب ورکړي نور خژوند او ژوندګي ولري. خدای دا وکړي خفم نشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لیږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایي د شونځي د زکونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله. موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مهله غوښتنه دا ده چې د زدکونکو سره خپل تر وسه توانه طاقت پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه ورور د مېبینو ماشونه ول نه والا کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی ادم ها رو که که آمد شد در تمریسانی پاته دید در تمریسانی پاته دید در تمریسانی پای تر سیدل نلیری در دست یو مثال لیری موگو چه کل واره بونه با موگو یو بلتا چه دمش نکل در توا چه آمد و بوگو هو وای چه آمد بس در نکل باشه شروع بشو بیا به مرتبه چه پا هو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چه آمد بیا بیوی چه نه ما اچه آمد پا نه ما اچه آده نه پیگه ما دمش نکل در توا چه آمد سر به خدا و سر به خدا داده نپیگه من مش نکده تا واچم خوچه کم خبر رکیگی امداغه به جواب واچه به دو ده نپیگم ده مش نکده تا واچم ده مش نکده تروس پویز مغز پینگیری شروع تروس پویز نده مش نکده و آره چه ورشو امداغه نکده تروس پویز امداغه وان ده نو امیسانی امداغه شکل لیدی چه امیسانی بست آخر پویز تا بلکل بم داغ روان این داغ دی په دود باندې کومه که چې تو امسونی بنن پویتره سی ساو پویتره زده د ماشنا کړلی ماشنا کړل ته وچم نه په ناد نه پیګ نه ماشنا کړل ته وچم وو په ود نه پیګ نه ماشنا کړل ته وچم په خاندو نه پیګ بس دغه خبره چا سووی په دنه پیګم خو د ماشنا کړل ته وچم د ماشنا کړم نه خلاصيږي امسونی نه رسی نه ساته راسی نه سدلی تر اوسه پورې.
دا زاده راډیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ او روغ اوسه. نو زما دغه هیله ده چې دلته د زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو د سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې د زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم د خادیې سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انته ناسته او پر دا بله خوا باندې یو ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی. نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورسېږي. ورور کده زما یو پیغام ورسوي تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یمې د خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یي یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي.
دا از مرجی هیل تر یو ځای ورسوي.
بله سلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان پچې کړي سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خیرې. هغه ژار هلک سر وخرې، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې الوکان دي را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راځي، ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلې، 40 ګولۍ لیکلې، د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکړي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد 40 غلطۍ، 30 غلطۍ، 22 غلطۍ، دغسې لیکل شوي دي. دوی لس غلطۍ، 8 غلطۍ ورکړي، اتې راوباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاصوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مکالمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونې جوړي. نو بس انشاءالله دلته په هلمند کې بس نلګي خلک دي، نلګي کښنګونه شروع ده، نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس چاش کال ډیر خوشحاله یو، انشاءالله بارانونه هم سوي دي دغونه وبمسته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم. ما هم پور اخستې د خلکو څخه، اوس غواړي یو کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومې ارقام او شمیرې خبريږي، دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانی سي چې غډیر وړ موضوع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضه اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تر لوږی سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتې حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي، الله رحمت وغواړو. نور ښې چارې ولرې، ښه وخت ولرې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري، کم انرژي توب، او تند احساس و نکړي. د غرض په روجمات کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روجمات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجمات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیلابیلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینی وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي، نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو، نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټسکي او یا نو سوار کوي په دې روزه کې دا غي څخه هم پریزو کې دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کی، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګ بیلابیل سرطاني ناروغي چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرون کې خلک دي.
کله نا کله د غستاسو پرختنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دوم رډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خوړو دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خصاتی داسې خوړی چې په مېدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیره خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روزه کې خلکو ته ډیر قار وري او ډیر جنگونه خلک کوي. په تاسو حال کې چې د روزه د برکتونو میشته او باید جنگ پکې سګونه کی، اما دا چې جنگ کوي الهاتی دادې چې یا انرژي کم شي یا په کمخونی اخته شي، وسپنه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلی کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځانو ساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځانو ساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویتامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي. دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې اعلان زازم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تبیم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وی چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روجماتي یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي. یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري. یعنی درې وړه یو کورنۍ ده، درې وړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتر دا ده که څو وریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري. نو ګیدې ته به اضافي هغه خواړه لا نشي چې د دې وس په نه مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي. ګرځو دویمه وظیفه چې دا غیته مونږ بلډینګ بلاکس ویو، باډي بلډینګ بلاکس. یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاتو ته خښتي او یا واړه اجزاوی لري. هغه واړه اجزاوی اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کیږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کیږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتيني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.